علي جانی په مرکزی خار اصفهان کې د صفای پاسداران د پلوز وکونو محلي قومندان وو. او کاناډا د روسیې پر 2 شپږ وګړو بندیزونه ولګول چې په هغوی کې د روسیې یو دفاعي شرکت هم شامل دی. د کاناډا د حکومت په وینا دغه بندیزونه تر ډیره پر اوکراین د روسیې د غیر مواجه یرغل له کبله لګول شوي دي. د کاناډا صدر اعظم جاستن ترودو پرون سه شنبه وویل چې دغه بندیزونو د روسیې د 20 سیمو پر والیانو او د هغوی د کورنۍ پر غړو لګول شوي دي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د طالبان حکومت په تیر یو کال کې په کابل کې د نشې موادو 300 قاچاقونکو نیولې خو تر دې مهاله محاکمه شوی نه دی.
اگر قوانین فعلی ما مرایل اجرا باشه باید
کزمو کوسنی قوانین د اجرا وړ وي، باید له قوانینو سره سم اجرات وشي.
په یو بل راپور کې به واوري چې د طالبان حکومت غواړي هغو معتادینو ته د کار زمينه برابر کړي چې درملنه یې شوی ده.
معتادینو لپاره په نظر کې نیول شوې ده چې د دوی درملنه او د دوی تعلیم او د دوی دینی او مذهبي اړخ او په څنګ کې د دوی لپاره د اشتغال ځای زمينه برابر شي.
دا چې آیا معتادین له ذهني او جسمي پلوه د کار او امور اجتماعي وزارت لخوا د ترتیب شوی طرح پر شرایطو برابر دي، په دې اړه مولا ډاکټر ارشاد منصور سره مرکه کړې ده.
یو لوی ناسم په هوای د معتادینو په باره کې دا دی چې کدی مصروف شي په کار، دوی به له مخدره موادو لری پاتې شي او روغ بشي، په داسې حال کې چې دا صحیح نه ده.
د محمد نور په نوم یو معتاد وایي چې د نشه یي موادو خرڅولو له امله 3 زندانی سویم.
واغه ست در توامه دا دغمره وخت که زاغمره زلیلی و اغمره بیچارهګی منو ولګیدله کاغه دوه میاشت کې چې ما دا عمل شروع کوم زی عمل کور لره کړو معاملې هغه نه یز نه بری کور په یاد راته نه بل شي.
او د پروګرام په پای کې یو پزړه پوری ډرامه لرو.
دا ناشنا مړې کله چوک په خپل اډیرا کې پریک دی.
خیر دی زموږ په اډیرا کې به خخ کو.
یار خان صاحب تا ما جیبه خبرې کوي که حساب خپلوان پیدا شو او موږ باندې داوا وکړه چې دا سړی تاسو وژلې دی بیا به څه جواب ورکړو؟
خبرونه لومړی مطلب ترازو. لترو زرو کسانو څخه چې په تیر یو کال کې د جنایي جرمونو په تور په کابل کې نیول سوی تر 300 ډیر د نشه یي موادو قاچاقونکو او خرڅونکو دي. د کابل د امنیه قومندانۍ چارواکي وایي چې په دې موده کې لسګونه ټن نشه یي مواد قاچاقولو پر مهال نیول دي، خو کابل قومندانۍ د دې نیول سوی خلکو د محاکمې په اړه څه نه وایي. حقوق پوهان د محکمې له حکم پرته د پولیسو په توقیف خانه کې 2 میاشتې د تورنو کسانو ساتل د قانون خلاف کار بولیا او غوښتنه کوي چې د دې تورنو اشخاصو برخلیک دې معلوم سي. د موضوع نور جزئیات به په دې راپور کې واورو.
د طالبان حکومت یو کال وروسته د لومړي ځل لپاره په کابل کې د نشې موادو د تولید او قاچاقو د وضعیت په اړه راپور خپور کړ. دا راپور ښیي چې په کابل کې د نشې موادو د قاچاقو کچه لوړه ده. د کابل د امنیه قومندانۍ په دې راپور کې راغلي چې د طالبانو د حکومت امنیتي ځواکونو په تیر یو کال کې یوازې په کابل ښار کې د نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې تر 200 ډیر عملیات کړي دي. د کابل د امنیه قومندانۍ ویاند خالد زدران وایي چې په تیر یو کال کې د لسګونو ټنو نور نشه یي موادو تر څنګ 300 کیلوګرام ډیر شیشه او تر 500 ډیر نشه یي ګولۍ نیولې دي.
د کابل امنیه قومندانۍ د نشه یي توکو سره د مبارزې مدیریت او نورو منصبینو په دې برخه کې ټول ټال 216 عملیات ترسره کړي چې په پایله کې 315 تنه تورن کسان نیول شوي.
د طالبانو د حکومت مشر فرمان چې د روان شمسي کال د حمل د میاشتې په 14 نیټه خپور شو، په هغه کې د کوکنارو د کښت منع کولو تر څنګ دا یادونه هم سوې وه چې د نشه یي موادو قاچاقونکي او خرڅونکي به نیول کېږي او بیا به عدلي او قضایي ادارو ته سپارل کېږي. خو په تیر یو کال کې د 315 تورونو اشخاص په ګډون چې په کابل ښار کې نیول شوي، په نورو ولایتونو کې هم سلګونه قاچاقونکي نیول شوي دي، خو له دوی څخه یو هم نه دی محاکمه شوی او د محکمې له حکم پرته په توقیف خانو کې ساتل کیږي. قانون پوه وحید فرضی وایي په افغانستان کې د عدالت او قضا وضعیت نامعلومه ښکاري چې دې وضعیت د مشکوکو او تورونو اشخاصو لپاره شرایط سخت کړي دي.
اگر قوانین فعلی ما مرایل اجرا باشه، باید
که زمو کورسنی قوانین د اجرا وړ وي، باید له قوانینو سره سم اجرایت وشي. کنوی قوانین نافذ کیږي باید ډیر ژر نافذ شي او دا برخلیک معلوم شي چې یو تورن شخص باید څومره وخت په نظارت خانه او څومره وخت په یو توقیف خانه کې وساتل شي ترڅو د جرم په اړه د محکمې حکم ثابت شي او تر هغه وروسته د زندانی په توګه د خپل مجازاتو موده تیر کړي
او بعد ازو به عنوان محبوس مجازات خدا سپری کنه.
که څه هم د طالبان حکومت تیر شمسی کال په ژمي کې له ازادي راډیو سره په خبرو کې ومنله چې څارنوالي او د نشي موادو سره د مبارزې عادي او قضایي مرکز محکمې بیرته فعالې سوي دي، خو دې مرکز تر شپږ میاشتو وروسته بیا هم د نشي موادو په برخه کې هیڅ تورن شخص نه دی محاکمه کړي.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبې او تکراری د چهار شنبې په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلی شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلی شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0909300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@referral.org.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د طالبانو حکومت د وی نوې طرحې د جوړولو لاره غواړي هو معتادینو ته د کار زمينه برابر کړي چې نشه پرېږدي. د یادولو وړ ده چې دوی د بترکار مخکې مسلکي زده کړې هم ورکول کیږي. دا طرحه چې د کار او ټولنیزو چارو وزارت لخوا چمتو شوی، لمخې به یې معتادین تر درملنې عوامه پوهاوي وروسته په مسلکي مرکزونو کې شاملېږي. د طالبانو د حکومت ځینې بنسټونه چې له نشه یي موادو سره د مبارزې د کمیسیون غړیتوب هم لري، د دې طرحې په عملي کېدو مکلف بلل شوي، خو تر اوسه هیڅ یوه بهرنۍ مرستندویه اداره له دې طرحې سره د مالی مرستې په برخه کې همکاري ته نه ده چمتو شوې. د موضوع نور جزئیات به په دې راپور کې واورو.
د معتادینو د تخنیکی او مسلکي زده کړو طرحه چې په 1409 شمسی کال کې د نشه یي موادو د قانون د 18 او یو اویاومې مادو لمخې چمتو شوې وه، تازه د طالبانو د حکومت کابینې تایید کړه. د دې طرحې لمخې د عام روغتیا وزارت مکلف شوی چې د کورنیو چارو وزارت په همکارۍ معتادین راټول او درملنه یې وکړي. د پوهنې، حج و اوقاف و امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارتونه به هغوی ته لیک لوست او دیني زده کړې ورکوي، او په دریم پړاو کې به د معتادین د کار او ټولنیزو چارو وزارت د مسلکي زده کړو په مرکزونو کې شاملېږي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت د بشري قواو رئیس ډاکټر عنایت الله عادل ازادي رادیو ته وویل تر اوسه د دې طرحې د عملي کولو لپاره د افغانستان خپلې سرچینې په پام کې نیول شوي، هیڅ یو بهرنی هیواد د مالي همکارۍ لپاره نه دی چمتو شوی.
معتادینو دپاره په نظر کې نیول شوې ده چې د دوی درملنه او د دوی تعلیم او د دوی دینی او مذهبي اړخ او په څنګ کې د دوی لپاره د اشتغال ځای زمينه برابر شي او دوی په خپل تندو باندې په خپل قانونو باندې وګمارل شي ترڅو بیرته نشي ته راونه ګرځي. نو په دې حق لبان دي هیڅ داسې ورګان او داسې ډالر او داسې ملک نشته چې دوی په حق لبان دي د دوی سره مرسته وکوي ترڅو دوی لپاره یو څه زمينه د کار مساعده شي.
له نشه یي موادو سره د مبارزې عالی کمیسون په خواني حکومت په 1409 شمسی کال کې جوړ کړ چې 25 دولتي ادارو یې غړیتوب درلود، خو اوس چې د طالبانو حکومت د دې کمیسون ځینې ادارې لغوه کړي، تر دې مهاله د دې کمیسون برخلیک نامعلوم دی. د دې قانون پر بنسټ په 1409 شمسی کال کې د معتادینو لپاره د کابل په پلچرخي سیمه کې د امید په نوم یو لوی مسلکي مرکز جوړ شو. خدا محل د دې مرکز فعالیتونه له جدي ستونزو سره مخ دي. د معتادینو د درملنې کارپوهان د معتادینو لپاره د کار زمینی برابرول د معتادینو د درملنې یو مهم پړاو بولی، خو دوی وایي چې لومړی باید په معیاري او علمي میتود د معتاد درملنه وشي. کله چې معتاد په بشپړ ډول روغ شو، ورسته د زده کړو پړاو ته داخل شي. حاجی نصیب چې د متادینو د درملنې څو کلنه تجربه لري وای، هغه متاد چې په زور نشي پرې خودل ته اړستل شي او په بشپړ ډول جوړ نشي، نشي کولای چې مسلک زده کړي او د جسمي کار کولو توان هم نه لري.
د خلکو ته د رغیدونه ورسته کسب پیدا کول او دا شیونه چې دام ډیر مهم دي، ځکه چې دوی کله بیا په یو کسب اخته شي بیا احتیاط ته مخه نه وي. که په زور دا خلک را جمع شي، لکه اوس هم چې کله نا کله د پلونو نه او د بعضې ځایونه په زور را جمع کیږي او په هغه مراکزو کې اچول کیږي او هغوی بیا تداوي کیږي یا هغوی ویرول کیږي، هغه ډیره نتیجه نه ورکوي.
د متادینو د معیاري درملنې او په کسب او کار د هغوی ذهن بخت ساتلو خبره داسې محل راپورته کیږي چې په تیر یو کال کې د طالبانو حکومت زرګونه متادین راټول کړي او په زندانونو کې ساتلي او په زور یې درملنې ته اړستلي دي. د دې ډول متادینو له جملې څخه ځینو متادینو او د هغوی کورنیو ازادي راډیو ته ویلي چې له زندان څخه تر راخوشي کېدو وروسته بیرته په نشو اخته شوي دي.
پا دې خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوریدئ چې پر منځنوي څپو سربېره په 3.5 څپو باندې هم اوریدلی شئ. د کار او ټولنیزو چارو وزارت د معتادینو لپاره تازه طرح چمتو کړي چې د معتادینو لپاره به تر درملنې وروسته هغو ته لیک او لوست او مسلکي زده کړې ورکوي. په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ارشاد منصور سره مرکه کړې ده. دا چې د طالبانو حکومت معتادین په زندان کې ساتي او په دې ډول یې درملنې ته اړباسي، وروسته لیک او لوست او دیني زده کړې ورکوي او بیا یو کسب او مسلک ورخي، آیا معتادین له ذهني او جسمي پلوه د دې طرحې پر شرایطو برابر دي؟ ډاکټر ارشاد منصور لمړی مخته د دې طرحې د ښېګڼو او نیمګړتیاو په اړه معلومات راکوي.
دا طرحه د تیرو شلو کلونو د مختلفو طرحو په څیر تقریبا ورته موضوعات لري. ځینې مسائل یا ځینې ګامونه پکې نوي تر سترګو کیږي. د بیلګې په توګه دوی د میټاډون په واسطه یا د بوپرینورفین په واسطه د درملنې یادونه کړې ده. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د قانون د حاکمیت له پلوه او مخدره موادو او درملو ته د لاسرسي له پلوه د میټاډونو یا د بوپرینورفینو استعمال تر اوسه هم یوه جنجالي موضوع ده، ځکه کېدای شي د ډیرو ګمان دا و چې که چیرته تر کنټرول شوي محیط لاندې میټاډون استعمال نشي، کېدای شي ډیر نور خلک د هیروینو په ځای په میټاډونو استعمال شي. او د دې تر څنګ د مختلفو وزارتونو ترمنځ هماهنګي یاده شوې ده، اما دا نه دی ویل شوي چې د دې هماهنګي لپاره ظرفیتونه دی څنګه مهیا کوي. د بیلګې په توګه د کار او ټولنیزو چارو وزارت یا هم د حج او اوقافو وزارت ته مثلا مسؤلیت ورکړل شوی چې دوی باید له رواني پلوه یا له دینی پلوه له معتادینو سره کار وکړي. په داسې حال کې چې هر هغه څوک چې د معتادینو په درملنه کې دخیل دی، هغه باید خپله مخکې تر دې چې دوی تداوي کوي، هغه باید خپله وروزل شي، چې متاسفانه اوس مروزل شوي کسان په دې برخه کې په نشت حساب دي.
ډاکټر صاحب، په افغانستان کې د تخنیکي او متخصصو کسانو د موجودیت لاړخه او شته شرایط په کتو تاسو دا طرحه څونه د تطبیق وړ بولئ؟
متاسفانه له تخنیکي پلوه اوس په افغانستان کې د مخدره موادو د درملنې مسلکي کسان ډیر محدود دي، تقریبا په نشت برابر دي. که چیرته موږ په لکونو معتادین په نظر کې ونیسو، نو د هغو لپاره شاید د درملنې ظرفیت په سلو کې یو کس ته هم موجود نه وي. نو د دغسې یوې ډېرې غټې ادعا یا د یوې ډېرې پراخې طرحې تطبیق په اوسني حالاتو کې چې حتی موږ په پوهنتونونو کې د معتادینو د درملنې لپاره نصاب نه لرو یا هم د هغو لپاره حتی لنډمهاله ټرینینګونه نه لرو، که چیرته د غیر مسلکي کسانو په واسطه موږ تیار په درملنه کې له غیر مسلکي کسانو کار اخلو یا د دوی تداوي، د دوی حرفوي زده کړې، د دوی رواني مشاورې داسې خلکو ته ورلغاړي کیږي چې هغه خپله په دې برخه کې روزل شوی نه وي، نه تنها دا چې دا به مؤثر نه وي، بلکې لا به د ناکامې درملنې او د مصارفو د منابعو د زیا لامل شي.
په وروستي یو کال کې ډاکټر صاحب داسې شول چې اکثریت معتادین زندانونو ته واچول شول او په زندان کې د نشې پریښودو ته اړ کړل شول، نو په داسې یو حالت کې چې دوی په معیاري او مسلکي توګه نه دي تداوي شوي، دوی څونه د دې جوګه دي چې دوی زده کړې وکړي، رفع زده کړې وکړي، سواد زده کړي، دیني زده کړې وکړي او د بازار کار ته دننه شي؟
جبری تداوی متاسفانه نه تنها دا چې مؤثر نه ده، بلکې هغه کسان چې د هغو د رغېدو چانس شته هغو ته هم یو ډیر منفي او یو ډیر غلط برداشت ورکول کیږي. نو تر څو چې یو کس خپله خوښه او رضایت درملنې ته حاضر نشي، تداوی نتیجه نه ورکوي. او په داسې حالت کې بیا چې دوی په زور تداوی شوي وي، رضایت پرته بستر شوي وي، دوی ته حرفوي زده کړي، دوی ته رواني درملنه، د حج او اوقافو مداخله کاملا بې معنا ده او هیڅ نوع مؤثریت به ونه لري.
یو عمومي باور دا دی ډاکټر صاحب چې که معتاد له تداوی وروسته دای مصروفه کیږي، په کار ګمارل کیږي، نو د ذهن له احتیاط نش کیږي او د توجه له احتیاط نه اوړي، دا باور څونه سم دی او څونه کار کولای شي د معتاد د ریلاپس یا د بیا معتاد کیدو مخه ونیسي؟
یو لوی ناسم پوهاوی د معتادینو په باره کې دا دی چې کدی مصروفه شي په کار، دی به له مخدره موادو لری پاتې شي او روغ بشي، په داسې حال کې چې دا صحیح نه ده. د هر معتاد قصه فرق کوي، د هغوی د تداوی امکانات فرق کوي، هر کس خپل خاص شخصي او صحي او رواني حالت ته په کتو سره باید تداوی ترلاسه کړي. ډیری کسان دي چې هغه کار نه غواړي، کار نشي کولی، هغو لپاره کار په جبر هغه یو حرفوي کورس ته لیږل یا یو کورس کې کینول دا ګټور نه دی. فقط ځینې محدود کسان کېدای شي دې ته زړه ښه کړي یا هغه ورته ګټوره وي یا مؤثره وي یا د دې توانایي ولري چې هغه یو حرفوي کار شروع کړي. نور کسان کېدای شي بیرته خپل پخواني ژوند ته، خپل اجتماعي ژوند ته وګرځي او په دې کې د اجتماع د کورنۍ ملاتړ جلب شي او دا کېدای شي یو ډیره وختګیره پروسه وي او په دې کې باید په میاشتو او کلونو د تعقیب لپاره کسان موجود وي او په دې باندې باید سرمایه گذاری وشي.
آیا په دې دلاست؟ آیا په دې دلاست کوم امیدوار مور نشو کړی په ګډ کې ماشوم نقصان کیږي؟ په دې اړه به د ډاکټر واحد الله کوشان خبرې واورو.
مخدره مواد په مجموع کې هغه مواد چې د شهم کې منحل ده، د پلاسنتا نه تیریږي، پلاسنتا هغه نخلوونکی ارګان ده چې مور او ماشوم سره نخلوي، هغه مواد چې ماشوم ته نقص کوي هغه فلتریږي او نه پرېږدي چې ماشوم ته داخل شي. نو مخدره توکي په مجموع کې هغه مانې نه تیریږي او په جنین باندې ناوړه اغیزه وکړي، باید سخت دی جنین یا سخت دغه ماشوم په مختلفو وختو کې. بل هغه مایع چې ماشوم پکې د مور په ګیډه کې اوسیږي امینوتیک مایع وي چې دغه کې لامبو یا شناور دغه ماشوم بدون د مایع نه د ژوند نشي کولی. مخدره مواد دغه مایع کې ګډیږي، باید د دې کې چې بې وخته هغه مایع توی شي، کله چې کله بیرون توی شو هغه ماشوم هلته کمبود د اکسیجن سره مواجه کیږي او واقعا په نتیجه کې مري او سخت کیږي.
آیا پوهیدل است؟
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1290 منځنۍ چپو خبريږي او اوس ته خاطرې وارده. د بلخ ولایت محمد نور له 12 ټولګي څخه تر فراغت وروسته د کار لپاره ایران ته د تک نیت وکړ، خو په لار کې یو ملګری د نشې موادو کاچاکو او خرڅلاو ته هڅاوه. محمد نور وایي چې د نشې موادو د کاروبار تر څنګ موتاد هم سو. دا چې محمد نور ولی او څنګه موتاد سو دا بخپله د لخلې واورو.
زله کال نه چراوت لما دما د غنیاتو چې زما لارس مهران خو تا د سره شمالي کې زرا ورسلند ته وانډیوال مې ما ترتلو ته شیر زما لزما له ایران تا او یو ته زر پیرا سره پای نخته پیسې ول ما ترتلو غنه وامل ته کار خده وای دا پیسې دن ته په کار باندې واچو دغه وای دا مواد مخدر دغه وای خرص لای کا دا وای خده وای پیدا ډیر د دسه غد بهمت منګ بتلو مثلا یا بم چارې قامبر نه یا کوتل نه یا ب وایسلابان د دېجن بم خستل بیا بم راړل اغل تب مثلا لګ لګ بم خرڅونه څو د فیونی ول د سی یو دفانه په څو زل باندې نیولو به مثلا ډیر به وهلو ماغه او څو چای چې در سره وه تلاشی به ټول شان به در نواب هم خستل او زما غلطه په تپه کې پاتې سم نه یو میاش غو نیو ما عمل مې نه کو اغل تم خیمه جوړ کړو د شپې بیا ډیره مغلطه ما خو ما داسې خیمه جوړه کړې ول چې داسې نفر به پوډر وهل هغه به مې غلطه نه پرېښود دې نه خیمه کې چې د هغې بوی معلومه په سږمو ونه ونه لګېږي چې هغه شیرونه کړم دا چا به چې شیشه ولی نغې به راسره ونه او بال له مغنه ما بوی شیان چې ما په سږمو ونه ولګېدل بال هغه بیا عمل مې شروع کړ ورسره اول نشه ما د شیشې شروع کړل برابر دغه دوه میاشتې ما عمل وکړو ډېر مې عمل ونه کوم واقعت خبر مخکل دی نه پېژندله ما غلطه چې راغلم ومې لیدله ومې پېژندله بیا مې چې شروع مې کړل نو دومره نشه دغه وله چې مثلا خوب به نه راته درته شپه ورځ به دغسې ګرځېدې زه خپله دوه ځلې نیولی یم او په دوه ځلو کې ډېرې ووهلم بال همغه نه خو ما هغه پرېښود بیا مې دغه همالته نورې پیسې مې ټولې کړې د بیا مې ګشته هغه کار شروع کړو دا چای به مې خرڅو دغه شان دا کیک دغه شان به مې خرڅوله نشه هم جانب مغرات ضرر را ورسو هم مالی ضرر را ورسو ډېر هغه سې درته وایم دا دغومره وخت کې زه هغومره ذلیلي وه هغومره بېچارګي مې نه ولګېدل لکه هغه دوه میاشتې کې چې ما دا عمل شروع کړو زه هم له کوره لرې کړم هم له هغه نه هېڅ نه به د کور په یاد راته نه بل شي ډنګر کړی وم او ډېر ضعیف وم دلته چې راغلم مالی تاوان هم ډېر مثلا د ورځې دوه سوه دوه نیم سوه روپۍ به مصرف کوو که نشه مې نه وای کړې داسې جای ته به نه راتلم بېغم د خپل کور کې د خپل پلار او مور سره یو جای به وم دا وړکې اختر کې نه مې مور او پلار لیدلی دی لوی اختر کې لوی اختر مې خو دلته تېر کړو د یوویشت کاله مې عمر ده ما تر اوسه پورې داسې اختر لمونځ مې یاده نه راوتو چې مثلا زه اختر مانځه کله پلار هم یو جای سره زه هغه لمانځه نه یم راوته دغه نشه مې چې شروع کړې دا دوه اختر کېږي چې هېڅ کور نه وینم او نه مې پلار لیدلی نه بل شي
رازا اکرم مونږ تا ته منتظرو
بس دا د زام راغلم اوس په ګډه میلو کو
رازا رازا په خو وخت کې راغله
اوه د ایرین څه کوي
تاسو غواړئ چې ما موتات کې په یو دود څوک نه موتات دیږي
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی موتات کیږي
دا بیا چا ویلا
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده
خیر دی پوډر مه وهه هسې راسره کینه
نور زمونږ انډیوالي ولاړه
زه ولاړم
تاسې زما سره سمه دښمني کوئ
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خپرونی ورستی برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پورې ډراما لرو د ډرامې کې صدا شې چې نادر خان له کور څخه خپل دفتر ته روان وي یو ځای ویني چې خلک راټول سوي او لار بند ده نادر خان له موټر څخه کته کیږي او ویني چې د یو ځوان مړی بې عزت پروت دی او خلک یې ننداری ته راټول سوي دي دا چې دا مړی د چا دی اصل کې څه ده او وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو
خلکو څه خبره ده ولې مو لاره بنده کړې ده
اجي صاحب دا نغلې وړ خبره نه ده دلته پوډری مړ شوی او خلک سیل کوي عجیبه خلک دي لکه مړی چې نه لیدلی
ولې پوډری انسان نه دی د لرې شه زه ورشم وکیل صاحب دا ځوان څوک دی چې دی بیچاره مړی داسې بې عزته پروت دی
خان صاحب دا یو پوډری و ګورې دلته نشته له بله ځایه راغلی و په هغه زړه کنډواله کې اوسېده
ولې په دې سیمه کې دومره خواخوږی انسان نه و چې مرسته یې ورسره کړې وای
حاجي صاحب ته هم عجیبې خبرې کوې په دومره پوډریانو د چا وسه رسېږي ټولې کوڅې له دوی ډکې دي دولت یې هم په کیسه کې نه دی
نو اوس به څه کېږي
کاروالي ته مو خبر ورکړی دی ښایي اوس امبولانس راولېږي او مړی له دې ځایه یوسي
اوس به مونږ خامخا ښاروالۍ ته انتظار کوو ولې مونږ انسانان نه یو او که دا مړی انسان نه دی مونږ به خپل غم وخرو.
نو مونږ څه کولای شو؟
سلختر خو نه دی، مونږ به پخپل د کفن او جنازې بندوبست وکړو.
تا ته خو معلومه ده چې دلته د هغې کورنۍ ادیره معلومه ده. دا ناشنا مړی کله څوک په خپله ادیره کې پرېږدي؟
خیر دی، زموږ په ادیره کې به یې خښ کړو.
یاره خان صاحب، تا هم عجیبې خبرې کوې. که سبا خپلوان پیدا شو او موږ باندې دعوا وکړه چې دا سړی تاسو وژلی دی، بیا به څه ځواب ورکوو؟ پرېږده چې دولت یې غم وخوري.
که خدای په آخرت کې رانه وپوښتل چې ما دومره پیسې درکړې وې، خو تا د یوه انسان د جنازې او ښخولو بندوبست هم ونه کړ، بیا به زه څه جواب ورکوم؟
څه چورت وایې خان صاحب؟
مونږ ډېر بدمرغه خلک یو. د یوه انسان مړی زموږ په مخ کې پروت دی، خو مونږ لاس تر زنه ورته ناست یو.
دا خو سل یا زر پوډریان نه دي چې موږ یې چاره وکړو. دا په میلیونونو کسان دي، په دې ټولو د چا وس رسېږي چې خواخوږي ورسره وکړي؟
خیر دی، خپل انساني کوښښ خو به کوو. زه د دې کار لپاره یوه اساسي لاره پیدا کوم. یوازې دا یو معتاد نه، ټول معتادین د زړه سپي وړ دي.
درنو حاضرینو، نن موږ د معتادینو د علاج مرکز پرانیزو چې له نیکه مرغه د عامې روغتیا وزیر صاحب هم تشریف راوړی دی. تر ټولو مخکې له وزیر صاحب څخه په ډیر درناوي هیله کوو چې سټیج ته تشریف راوړي او د دې صحي مرکز په اړه خپله وینا واوروي.
بسم الله الرحمن الرحیم. درنو حاضرینو، په افغانستان کې د معتادینو موجودیت موږ ټول ځوروي. هر معتاد زموږ ورور، خور، زوی، لور، پلار او یا مور ده. حکومت تر دې مهاله دا توان نه لري چې د ټولو معتادینو علاج وکړي، خو الحمدلله دا وطن ډیر خواخوږي بچیان لري. داسې خواخوږي چې په خولو تویولو او منډو پیسې ګټي او بیا یې په بېوزلو خلکو باندې لګوي. د دې خواخوږو انسانانو له جملې څخه یو هم حاجي صاحب نادر خان دی. حاجي صاحب نادر خان نور خدمتونه هم کړي دي، خو موږ یوازې د نن ورځې د خدمت یادونه کوو. د معتادینو د علاج دا مرکز د حاجي صاحب نادر خان په شخصي پیسو جوړ شوی دی او د ده په پیسو به چلیږي. دا یو ډیر مجهز مرکز دی. زه باور لرم چې د ډیرو معتادینو علاج به په ډیر ښه ډول پکې کیږي. هیله ده چې زموږ د وطن نور سوداګر هم دې خواته پاملرنه وکړي.
اوس د افغانستان د عامې روغتیا له وزیر صاحب څخه په ډیر درنښت هیله کوو چې حاجي صاحب نادر خان ته د دې وزارت لخوا چمتو شوی ستاینلیک ورکړي.